السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه ته خره غلست. نن سه شنبه د 1401 هجری لمریز کال د وګی اسمبلی شلمه نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د سپتمبر له 11 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې زه احمد تکلی د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار ګواښ کړی چې که د جرمونو نړیواله محکمه ICC پر امریکایي پوځیانو په افغانستان کې د جنګي جرمونو د تورونو په اړه څېړنې پیل کړي نو بندیزونه به پرې ولګوي. همداراز واورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي وسلوال طالبان له څو هیوادونو څخه وسلې او تجهیزات ترلاسه کوي. نور موضوعات هم لرو خو د هر څه له خبرونو وروسته. د خبرونو سرلیکونه ټاکل شوی چې د افغانستان د اسلامي همکاریو د سازمان د غړو هیوادونو استازي نن په جدې ښار کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي به تر راتلونکې یوې اونۍ پورې کابل ته سفر وکړي او ترکیه وایي د سوریې په ادلب ولایت کې باید سمدستي ځمکني او هوایی بریدونه پای ته ورسیږي. بشپړ خبرونه تمه ده چې د اسلامي همکارۍ د سازمان د دایمي غړو هیوادونو استازي به نن د سه شنبه په ورځ د سعودي عربستان په جدې ښار کې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په اړه خبرې وکړي. د سعودي خبري اژانس د راپور له مخې دا غونډه د سعودي عربستان په بلنه جوړیږي. عربستان د روان میلادي کال په جولای میاشت کې هم د افغانستان په اړه د اسلامي هیوادونو د دیني عالمانو د یوې غونډې کوربه و چې پکې په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلل شوه او پر وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ټینګار وشو چې له یو بل سره خبرو ته کینی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په پام کې لري چې تر راتلونکې یوې اونۍ پورې کابل ته سفر وکړي. په اسلام آباد کې د افغانستان مرستیال سفیر زردشت شمس د سفر په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسولو د هڅو په لړ کې یو تازه ګام بولي. ښاغلی شمس په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
پاکستان سره د بحث عمده ټکی په افغانستان کې شکم تاوتریخوالی دی، د هغې کچه راټیټول دي، د بېګنا خلکو د وینې تویدو کوم بهیر چې دی په دغه کې د پاکستان چې کوم رول دی د دې په راکمولو کې د هغې غوښتنه ترې موږ کوو.
ښاغلی شمس وویل ټاکل شوی ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی قریشي د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین رباني په بلنه د روانې سپتمبر میاشتې په 15 نیټه کابل ته ولاړ شي او هلته به له افغان چارواکو سره په بېلابېلو موضوعاتو بحثونه او خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې مشر وایي اروپایي هیوادونه باید افغانستان ته چې له زیاتېدونکې ناامنۍ سره مخامخ دی د کډوالو په بیرته ستنولو کې له بیړې کار وانخلي. فلیپو ګراندې پرون افغانستان ته له سفر وروسته په ژنیو کې خبریالانو ته همداراز وویل ټول افغانان باید د انفرادي جرمونو له کبله لکه په جرمني او فرانسه کې چې وشول ګرام ونه بلل شي. هغه زیاته کړه په اروپا کې پر افغان کډوالو ډیر فشارونه شته څو خپل هیواد ته ستنه کړی شي، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ د مشر په وینا دا پروسه باید په بشپړ احتیاط پر مخ ولاړه شي ځکه د ده په وینا په افغانستان کې امنیتي وضعیت په خرابېدو دی. خبرونه له ازادۍ راډیو اوري. ترکیه وایي د سوریې په ادلب ولایت کې باید سمدستي ځمکني او هوایي حملې پای ته ورسیږي او د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمه کې د اوربن ټینګ شي. دا خبره د ترکیې دولتي ټلویزیون پرون د دې هیواد د دفاع د وزیر هولوسی اکار له قوله وکړه. دا په داسې حال کې ده چې روسیې او ایران په ادلب کې چې د سوریې د حکومت د وسلوالو مخالفینو وروستی پوخ سنګر بلل کیږي د ترکیې لخوا د اوربان غوښتنه رد کړې ده. په همدې حال کې د سوریې دولتي ځواکونه چمتووالی نیسي چې د حکومت له وسلوالو مخالفینو څخه د ادلب ولایت د بیرته نیولو لپاره پراخ پوځي عملیات پیل کړي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر ویلي له هغه وخته چې بمبرۍ پیل شوي له 1500 زیات کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. متحدو ایالاتو اعلان کړی چې په واشنګټن کې به د فلسطینیانو د ازادي بخون کې سازمان یا پی ال او دفتر وتړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر ناورت پرون په یو اعلامیه کې وویل پی ال او د سولې د هڅو او نورو مسایلو په تړاو د امریکا له حکومت سره ګډ کار رد کړی. دا ګام د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د هغو هڅو په لړ کې تازه اقدام دی چې غواړي فلسطینیان له اسرایلو سره د سولې خبرو ته اړ کړي، هغه څه چې ولسمشر ټرمپ نهایي جوړجاړی بللی. د فلسطین د ازادي بخونکي سازمان مشر صاحب ارقات ویلي د امریکا د حکومت دا پریکړه د ولسمشر ټرمپ د ادارې د هغې پالیسۍ بل تایید دی چې غواړي فلسطیني وګړو ته ډله ییزه سزا ورکړي. او د بخښنې نړیوال سازمان وایي د روسیې پولیسو د هغو لسګونو تنکیو ځوانانو په نیولو سره چې د تقاعد د عمر د لوړولو په برخه کې د حکومت د پلان پر ضد یې سوله ییز اعتراض وکړ وښوده چې تر ټولو په ټیټه سطحه چلند کوي. امنیسټي انټرنیشنل پرون یوه ورځ وروسته له هغه په دې اړه اعلامیه خپره کړه چې پولیسو د کرملین خلاف د مظاهرو په ترڅ کې په ټوله روسیا کې له زرو زیات کسان ونیول. دا مظاهرې په روسیا کې له سیمه ییزو او ساحوي انتخاباتو سره په یو وخت کې کیږي. د دې لاریونونو په خپرو شویو تصویرونو کې ښکاري چې پولیس د مظاهرچیانو د خورولو لپاره له زوره کار اخلي او اعتراض کوونکي په ډنډو وهي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پانه وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پانه پته ده. ولاندې په خبرونه کې را سره اوسئ. راپورونه خبرو و باورئ چې متحدو ایالاتو ګواښ کړی چې که د جرمونو نړیواله محکمه د جنگی جرمونو د هغو ادعاو په اړه څېړنې پیل کړي چې د امریکا پاوځ په افغانستان کې پرې تورن شوی، نو بندیزونه به پرې ولګوي. یو شمیر سناتوران او څارونکي هغه چارواکي غندي چې هم پر دولتي څوکیو کار کوي او هم پر خپل حکومت انتقادونه کوي.
نظام ته تخریبات پرې مانا چې ولس تخریبول دې لپاره چې کله چې ته نظام تخریبی وایي چې نظام داسې مشکلات لري، هم ته نظام ډېر قوي جګپوړی حیات رهبري کې داسې قرار لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي افغان ځواکونه نه دي کمزوري شوي، بلکې وسلوال مخالفین اوس د ګڼو هیوادونو لخوا په پرمختللو وسلو سنبالیږي. دا هیوادونه په افغانستان کې څه غواړي؟
طالب له طرفه د روسیې، ایران او همچنان د چین د خوانه په دې مناسبت باندې تقویه کیږي چې د امریکا په دلته نور هم داخله شي.
په نړیوالو مسایلو کې به د بشري حقونو د څار د ټولنې د هغه راپور جزئیات واورئ چې وایي د چین حکومت د اویغور مسلمانانو د ځپلو لپاره منظم کمپاین پیل کړی دی. نور موضوعات هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. د امریکا متحدو ایالاتو ګواښ کړی چې که د جرمونو نړیواله محکمه د جنگی جرمونو د هغو تورونو په اړه څېړنې وکړي چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونه پرې تورن دي، نو بندیزونه به پرې ولګوي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن تېره شپه دا نړیواله محکمه چې مرکز یې د هالنډ په هاګ ښار کې دی د امریکا، اسرائیلو او د هغه د متحدانو لپاره خطرناکه وبلله. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبري څانګې د راپور جزئیات اجمل اند اوروي.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي د جرمونو نړیواله محکمه د امریکا لپاره مړه ده. د بولټن په وینا د دې محکمې لخوا په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو او استخباراتي کارکوونکو د جنگي جرمونو د تورونو په اړه هر ډول څېړنې به کاملا بې بنسټه او د توجیه وړ نه وي. نوموړي زیاته کړه جان بولټن وایي نن د سپتمبر د 11 نیټې په درشل کې غواړم د امریکا د ولسمشر په استازیتوب یو څرګند پیغام ورکړم. د امریکا متحده ایالات به د دې نامشروع محکمې د هر ډول عدلي تعقیب څخه د خپلو وګړو او متحدانو د ساتنې لپاره له هرې لازمې وسیلې کار واخلي. بولټن تېره شپه په واشنګټن کې د محافظه کارانو یوې ډلې ته په وینا کې خبرداری ورکړ چې که د جرمونو نړیواله محکمه د امریکا په متحده ایالاتونو، اسرائیلو او یا نورو متحدانو پسې ورشي دوی به آرام کیننی. نوموړي زیاته کړه چې واشنګټن چمتو دی څو د دې محکمې پر چارواکو بندیزونه ولګوي او امریکا ته د جرمونو د نړیوالې محکمې د قاضیانو او څارنوالانو د سفر مخه ونیسي. د بولټن په وینا هر هیواد یا شرکت چې د جرمونو له نړیوالې محکمې سره همکاري وکړي ورته چلند سره به مخ شي. د عادي محکمې یو څارنوال د 2018 میلادي کال په نومبر میاشت کې د هغه تورونو په اړه د څېړنو غوښتنه کړې و چې په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو په ځانګړې توګه له زندانیانو سره د ناوړه چلند په برخه کې لګیدلې دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار زیاته کړه چې افغانستان یا بل کوم هیواد چې دروم پریکړه لیک لاسلیک کړی وي د کوم له مخې چې د جرمونو نړیواله محکمه رامنځته شوي د تحقیقاتو غوښتنه نه ده کړې. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار د فلسطیني مشرانو د هغه اقدام یادونه هم وکړه چې غواړي اسرائیل د جنګي جرمونو په تور د جرمونو نړیوالې محکمې ته راکاږي. نوموړي زیاته کړه له دې محکمې سره به همکاري ونه کړو، ورسره به یو ځای نه شو او پرې به یږدو چې خپله له منځه ولاړه شي. د امریکا حکومت پرون د ورځې په پایل کې اعلان وکړ چې په واشنگټن کې د فلسطین د ازادۍ سازمان تړي. د ټرمپ د ادارې په وینا د دې اقدام یو دلیل دا دی چې فلسطینیان هڅه کوي اسرائیل د جرمونو نړیوالې محکمې ته راکاږي. امریکا د دې هیواد د پخواني ولسمشر جارج دبلیو بوش په دوره کې په 2002 میلادي کال کې د روم د هغه پریکړه لیک له لاسلیک ډډه وکړه چې پر بنسټ د جرمونو نړیواله محکمه رامنځته شوه. د دې نړیوالې محکمې هدف دا دی چې په نړۍ کې د جنګي او بشریت ضد جرمونو او نسل وژنو مرتکبین عدالت ته راکاږي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
لازادی راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی په حکومت کې دننه د اپوزیسیون په توګه د ځینو سیاستوالو دریز د حکومت د کمزورۍ د هڅو په معنا بولي او وایي چې دا کار پر حکومت د خلکو باور زیانمنولی شي. په همدې حال کې د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان وایي د قانون په هیڅ ځای کې نه دی راغلي چې د حکومت جګپوړي چارواکي دې له دولتي امکاناتو هم کار واخلي او د حکومت پر ضد د اپوزیسیون په قطار کې هم ودرېږي. له کابله د اکرام الله اکرام په راپور کې په دې اړه نور جزئیات واورئ.
د حکومت هغه لوړ پوړي غړي چې د اپوزیسیون په توګه د حکومت په وړاندې دریږي زیات انتقادونه یې راپارولي. د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي حکومت هغه کمزورتیا چې لري نه دی توانېدلې هغه غړي صف بندي او مخنیوي وکړي چې د اپوزیسیون په توګه د حکومت په وړاندې عمل کوي. د دغه جرګې دویم مرستیال آصف صدیقي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا ډول کسان د دې پر ځای چې د نظام د خوالي لپاره کار وکړي د حکومت په وړاندې ستونزې جوړوي او له بیت المال نه په ناوړه ګټې اخیستنې د شخصي ګټو لپاره کار کوي.
دا کوم کسان چې په نظام کې ستا او نظام نه خوري د نظام نه استفاده کوي د بیت المال له پیسې نه دوی استفاده کوي او بدبختانه بیا نظام تخریبي نظام ته تخریب پرې مانه چې ولس تخریبول دي لپاره چې همدغه نظام ته د ولس رای ورته وکړي. نو دوی هلته د ولس رای ته احترام لري د ولس ته احترام لري او د دې په څنګ کله چې ته نظام تخریبې وایي چې نظام داسې مشکلات لري ته هم ته نظام
یو شمیر سیاسي څیرې او ځینې سیاسي ګوندونه چې د ملي وحدت حکومت په تشکیل کې د ولسمشر او اجرایي رئیس ملاتړي وو د وخت په تیریدو د حکومت په منتقدینو بدل شوي دي. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني، د جمهور رئیس لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم او د اجرایي رئیس دویم مرستیال محمد محقق د حکومت هغه لوړ پوړي چارواکي دي چې په تیرو میاشتو کې د حکومت په کاري پروګرامونو زیات انتقادونه کړي او د خپلو ګوندونو ترڅنګ د افغانستان لوی ملي ائتلاف هم جوړ کړی دی. له دې سره پخوا کې یو شمیر نورې سیاسي څیرې چې پخوا د حکومت ملاتړي وو له برطرفي وروسته ائتلافونه جوړ کړل او د حکومت په وړاندې ودرېدل. په دې اړه مو د حکومت له ویندویانو سره اړیکې ټینګې کړې خو ځواب یې رانه کړ. خو د افغانستان د لوی ملي ائتلاف ویان محمد ناطقي چې په حکومت کې غړیتوب هم لري وایي دوی د حکومت په وړاندې اپوزیسیون نه دی جوړ کړی او هدف یې د افغانستان د نظام اصلاح ده.
یو
ګوندونه وی تلفون حق لري چې په انتخاباتو او نورو مسالو کې انتقاد وکړي او باید چې انتقاد وکړي چې دا حکومت د مخالفت په معنا نه دی. هر څوک د انتقاد او اعتراض حق لري، څه په حکومت کې دننه او څه له حکومت نه د باندې. بل خو د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان وایي په ټیم کې دننه اپوزیسیون نشي کولای د خلکو لګټو دفاع وکړي ځکه چې اپوزیسیون باید خپل واک وي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد جعفر کوهستاني په اپوزیسیون کشته سیری له قانون لوړی بولی وای دیوای اپوزیسیون چې مثبت او امیدوار کوونکی اصطلاح ده خو په افغانستان کې سرچفه معنی لري. له بده مرغه د قانون حاکمیت وایو که سالمه قضایه قوه مو درلودای چې اوس یې نه لرو دا ډول کسان به محاکمه کېدل. دا د سیاسي نظام په ګټه نه ده. دوی باید خپل ځایونه مشخص کړي چې آیا په حکومت کې دي او که په اپوزیسیون کې. ښاغلی کوهستاني زیاتوي که چیرې دغه ګوندونه او سیاسي سیرې په رښتیا هم د ولس لګټو لپاره کار کوي لومړی د خپل موقف ته په کتو د نظام د بهبود لپاره کار وکړي او که هڅه کوي چې په انتقاد سره د حکومت ستونزو ته متوجه کړي، لومړی باید له خپل موقف نه استفا وکړي.
د سهار 9 بجې او 15 دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرې مجلې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
فارن پالیسی خپرونی د افغانستان د سولې په اړه په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده: آیا طالبان سولې راوستلو ته چمتو دي؟ مقاله لیکي لږ شپږو میاشتو راهیسې په افغانستان کې که څه هم سوله نه ده راغلې، خو د سولې راوستلو ژمنې زیاتې سوې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی په تېره فبروري میاشت کې طالبانو ته له قید او شرط پرته د سولې وړاندیز وکړ. د نړۍ ټولو دیني عالمانو د دې پرېکړې ملاتړ وکړ. ورپسې ولسمشر په تېره جون میاشت کې اوربند اعلان کړ چې په ځواب کې طالبانو هم درې ورځنی اوربند اعلان کړ. مقاله لیکي چې په دغه ټوله موده کې تر ټولو مهمه پوښتنه دا ده چې آیا طالبان سولې راوستلو ته لیوالتیا لري. مقاله د طالبانو پیغامونو ته په اشاره وایي چې دغې ډلې د دوبي د موسم له پیل راهیسې ګډ وډ پیغامونه څرګند کړي، او له یوه لوري یې په جون میاشت کې درې ورځنی اوربند اعلان کړ او له امریکا سره په قطر کې مستقیمې خبرې وکړې، خو بل لور یې له افغان حکومت سره د سولې له خبرو ډډه کړې او په رسمي توګه یې په اګست میاشت کې د اوربند دوهم وړاندیز ونه مانه او په ټول هیواد کې یې خپلو حملو ته دوام ورکړی دی. مقاله لیکي چې طالبان سوله غواړي خو سولې ته لیوالتیا نه ښیي. د مقالې په وینا د طالبانو مشران په دې باور دي چې د امریکا نظامي فشار په شا تمبولای سي، خو مقاله یادونه کوي چې اوس مهال په افغانستان کې یوازې یو څو زره بهرني ځواکونه دي، خو طالبان بیا هم د جګړې په ډګر کې بریالي نسول. مقاله په پای کې لیکي چې که څه هم طالبان د سولې په بهیر کې د ګډون په اړه مطمئن نه دي، خو دا تر بل هر وخت ښه وخت دی چې دوی په دې اړه یوه زړوره پرېکړه وکړي. USA Today ورځپاڼې بیا د هغو افغان ترجمانانو ستونزو ته کتلي چې امریکا یې ویزې رد کړې دي. مقاله لیکي چې له 2008 کال راهیسې امریکا د عراق او افغانستان هغو اتباعو ته ویزې ورکولې چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کړی و، ځکه دوی په دغو دندو کې خپل ژوند له خطر سره مخامخ کړی و. مقاله لیکي چې ښایي دغې پروسې د امریکایي ځواکونو د سلګونو زرو ترجمانانو ژوند ژغورلی وي. مقاله لیکي چې اوس مهال 10,000 افغانان او لسګونو زره عراقي ترجمانان خپلو ویزو ته سترګې په لاره دي. مقاله یادونه کوي چې ترجمانانو ته د امریکا د ویزو ورکولو یا SIV پروګرام له لارې د داسې کسانو امریکا ته تګ له امکانه لرې دی چې غواړي توریستي فعالیت وکړي. د مقالې په وینا تیرو یولسو کلونو کې 10,000 عراقي او افغان ترجمانانو ته امریکایي ویزې ورکړل سوي، خو یوازې یوه یې د توریستي فعالیت هڅه کړې. مقاله لیکي چې په بهرنیو جګړو کې امریکایي سرتیري اوس هم ترجمانانو ته اړتیا لري، او د تیرو کلونو پر مهال له ترجمانانو پرته د توریزم پر وړاندې په مبارزه کې لاسته ناممکنه وي. د مقالې لیکوال وایي چې امریکا باید ترجمانانو ته ویزې ورکړي، ځکه دغه هیواد باید ثابته کړي چې هغو ملګرو ته ژمن دی چې خپل هر څه یې له خطر سره مخامخ کړل.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي د افغانستان د جګړې اړخونه د پخوا په مقایسه وبخي پراخ شوي دي. وایي احمد برمک پرون د دوشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل وسلوال طالبان د محل له څو هیوادونو څخه پرمختللي تجهیزات او وسلې ترلاسه کوي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو په دې وروستیو کې د افغانستان په څو ولایتونو کې د افغان ځواکونو لسګونه سرتیري په بېلابېلو بریدونو کې وژلي دي. په دې اړه د اجمل اند په راپور کې جزئیات واورئ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک د افغانستان د جګړې د ابعادو د پراختیا دلیل د طالبانو د ملاتړو هیوادونو زیاتېدل بولي. ښاغلی برمک وایي دا وسلوال له خپلو ملاتړو څخه دا مهال تر پخوا زیاتې پیسې او تجهیزات ترلاسه کوي. ښاغلی برمک وایي له بده مرغه د جګړې آباد ډېر پراخه شوي او ریښې ژورې شوي. دښمن خپل خوځښتونه لري، خو دا په دې معنی نه ده چې افغان ځواکونه کمزوري شوي او یا طالب وسلوال پیاوړي شوي. په دې ډول نه ده. متاسفانه د وسلوالو طالبانو ملاتړي هیوادونه زیات شوي او هغوی ته یې نوي تجهیزات ورکړي. ښاغلی برمک په دقیقه توګه ونه ویل چې د طالبانو دا نوي ملاتړي هیوادونه کوم دي، خو د افغانستان د چارو څارونکي باور لري چې په سیمه کې درې مهم هیوادونه په بېلابېلو بڼو دا مهال د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. یو له دې امنیتي څارونکو پخوانی افغان نظامي صاحب منصب عتیق‌الله مرخیل دی. نوموړی وایي له پاکستان وروسته روسیه او ایران په سیمه کې هغه هیوادونه دي چې د بېلابېلو دلایلو له مخې د طالبانو ملاتړ کوي.
مسله د مداخلې یا تقویه د قوتو د طالب له طرفه د روسیې، ایران او همچنان د چین د خوانه دا په دې مناسبت باندې تقویه کیږي چې د امریکا په خدوته نور هم داخل شي، نور هم زیاتره د دوته امریکا مصروف ساتي. او ایران خو هرتی دیته ځکه چې هغه خاص دښمن ځان ګڼي د امریکا، هغودی هم دا غواړي او کوشش کېږي چې د طالبانو په واسطه باندې دلته د امریکا په اصطلاح اردو چې کوم دلته راغلی جنګي دي هغه ناکام کړي. دغه د ناکامۍ سبب هم دا کېږي چې هم ایران هم روسیه په منځنۍ آسیا کې
د وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له هر اړخیز وړاندیز او د افغان حکومت له پرله پسې هڅو وروسته هم تر اوسه طالبانو د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته چمتووالی نه دی ښودلې. په عین حال کې په افغانستان کې دننه په وروستیو اونیو کې جګړو زور اخیستی. په دې تازه ورځو کې وسلوالو طالبانو په څو ولایتونو کې د بېلابېلو بریدونو په ترڅ کې لسګونه افغان امنیتي سرتېري وژلي. د کندوز د ولایتي شورا مرستیال صفي الله امیری ازادۍ راډیو ته وویل چې د یک شنبې د ورځې په ناوخته د دشتیارچی پر ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو برید کې 15 تنه افغان سرتېري وژل شوي. په جوزجان کې د دې ولایت د امنیې قمندان فقیر محمد جوزجاني په وینا د دوشنبې د ورځې په سهار د خماب ولسوالۍ کې د وسلوالو په یو برید کې 8 تنه وسلوال طالبان وژل شوي. د سرپل په ولایت کې هم وړمش په وسلوالو طالبانو پر افغان پولیسو او د ملي اردو په سرتېرو بریدونه کړي. جرمني خبري اژانس د سرپل د ولایتي شورا د یو غړي اسف صادقي له خولې وایي چې په دې بریدونو کې 10 تنه سرتېري وژل شوي. په یوه بله پیښه کې د سمنګان په ولایت کې وسلوالو طالبانو د سیمایزو ځواکونو څوار لسرتیری په درې سوف کې په یو برید کې وژلي. له یو شمېر نورو ولایتونو څخه هم د نښتو بریدونو او مرګ ژوبلې ریپورټونه ورکړل شوي.
ستاسې پیغام ستاسې غږ.
زه خالد لوګر نازما د مسعود راس فلمان زی د جهادي رهبرانو چې په خپل منځ کې مسعود سره و نو بیا زره شپته زره نه پاره په خپل منځ کې سره ملو کړو. هغه دې بي ګناه خلک ورځ کله المان دی دغه ورځ کله ده دا وطني پاچا ته ورسو چې دغه ورځ د غریبانو مسکینانو چې د خبر لاندې سو دي ورځ کله المان دی هغه وخت کې باید دا ورځ مندلته واجب دي په خپل منځ کې جنگ نه کړای او بس وره د مجاهدینو سره مجاهدینو سمرته ورسو د سمره پای صبح سره اخر نتیجه دا غوښته چې وسم وینه تویږي. زه کې هلمند ولایم د کندهار ولایت په میوان ولسوالۍ څخه موږ دلته داسې ستونزه لرو د طالبانو او حکومت تر مابین چې کومه جګړه دلته روانه اکثره وخت د شپې مهال و مشکل نو زیات زیات تلپاتې و ملکي کسانو ته رسیږي. موږ دغه هیله لرو په دوو خلکو باندې هېڅ وکم سر نه ګرځوي. خدای دې د چا په کور کې یو بم هوان مشلي دوه هوانونه مشلي د دې طرفو د ا طرف څخه ملکي خلک ډېر زپتیږي. نو موږ دا هیله و ارزو لرو چې په دغه پوړي چارواکي خبر شي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله او اوس هم ورزو یوې نړیوالې مسلې ته. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وایي چې د چین حکومت په شینجن ایالت کې د اقلیت اویغور مسلمانانو د ځپلو لپاره یو منظم کمپاین پیل کړی دی. د سازمان په هغه راپور کې چې پرون دوشنبه خپور کړ ویلي د ځپلو دا کمپاین به د ملګرو ملتونو او یو شمېر نورو هیوادونو لپاره یوه ازموینه وي چې آیا کولی شي پر چین بندیزونه ولګوي. په دې اړه نوریاس نوری نور تفصیل اوروي.
په نیویارک میشت د بشري حقونو د څار سازمان یا هیومن رایټس واچ په دغه راپور کې چې د دوشنبه په ورځ خپور کړی د چین د حکومت لخوا په شینجن ایالت کې د اویغور مسلمانانو د غیر قانوني نیونو شکنجې ناوړه سلوک او د هغوی پر ورځني ژوند د مخ په زیاتېدو پراخ کنټرول لپاره د یوه منظم کمپاین د پر مخ بیولو په اړه کره شواهد په ډاګه کړي دي. په دغه راپور کې پر هغو سرغړونو بیا تاکید شوی چې د ملګرو ملتونو د نژادي توپیر د له منځه وړلو کمیټې د اګست د 10مې په راپور کې رابرسیره کړې وې. په دغه راپور کې ویل شوی چې په چین کې اقلیت اویغوریان د افراطیت ضد په نوم مرکزونو کې ساتل کیږي او په میلیونونو نور هم د بیا روزنې کمپونو کې استوګنې ته اړ ایستل شوي چې دې کار د چین د اویغوریانو سیمه په داسې یوې سیمه بدله کړې چې هغه یو لوی توقیف ځای ته پاتې کیږي. د بشری حقوقو د څار د سازمان د چین د بخې مسؤل سوفیاره چارسن په دغه ورستي راپور کې ویلي چې د چین حکومت په شینجن کې د بشری حقوقو داسې تیری ترسره کړي چې په دې هیواد کې له 1300 راهیسې ساری نه دی لیدل شوی. هغې وویل په شینجن کې د ځپنې دغه کمپاین به د ملګرو ملتونو او اړوندو یو شمېر هیوادونو لپاره یوه اساسي ازموینه وي چې آیا کولی شي پر چین بندیزونه ولګوي، پر هغه هیواد چې په نړۍ کې د یو ستر قدرت په توګه د راڅرګندېدو په حال کې دی. په راپور کې له بهرنیو حکومتونو غوښتل شوی چې د چین د دغو اقداماتو په خاطر پر هغوی چې د دغو سرغړونو مسؤل دي د مشخصو بندیزونو د لګولو په ګډون پر پیکینګ دوه اړخیز او څو اړخیز فشارونه راوړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان ګینګ شانګ د دوشنبې په ورځ په پیکینګ کې په یوه خبري کانفرانس کې د دغه راپور په وړاندې پر جزئیاتو له څرګندونو ډډه وکړه او د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ یې تورن کړ چې د چین په وړاندې چلند کاملا له تعصب ډک دی او موندنې هم تحریفي بڼه لري. هغه زیاته کړه په شینجن کې له دغو اقداماتو د حکومت هدف د سیمې ثبات، پرمختګ، یووالی او د ورځني ژوند ښه کولو ته پراختیا ورکول دي، خو په عین حال کې د قومي بیلتون پالو او د ترهګرو ځپل هم پکې شامل دي چې په سیمه کې جنایتکاره فعالیتونه ترسره کوي.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته تاسو ته د ژوند رنګونه د پزړه پورې محاورو برخه اورو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. تمه ده چې د اسلامي همکارۍ د سازمان د دایمي غړو هیوادونو استازي نن د سعودي عربستان په جدې ښار کې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په اړه خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په پام کې لري چې تر راتلونکي یوې اونۍ پورې کابل ته سفر وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې مشر وایي اروپایي هیوادونه باید افغانستان ته چې له زیاتېدونکې ناامنۍ سره مخامخ دی د کډوالو په بیرته ستنولو کې له بیړې کار وانخلي. د ترکیه دفاع وزیر وایي د سوریې په ادلب ولایت کې باید سمدستي ځمکنۍ او هوایي حمله پای ته ورسیږي او د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمه کې اوربند ټینګ شي. او متحدو ایالاتو اعلان کړی چې په واشنگټن کې به د فلسطینیانو د ازادي بخونکي سازمان یا پی ایل او دفتر په دې خاطر وتړي چې د سولې د هڅو او نورو مسلو په تړاو د امریکا له حکومت سره کار کولې رد کړي دي.